وخت ماسپخین 2 بجې دی. السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې چې تر 3 بجو دوام کوي او ری چې د افغانستان د جمهوریت ریاست په خاني لمړي مرستيال احمد ضیا مسعود د ویکیلیکس د انټرنیټ پاڼې لخوا هغه خبرې شوې سندونه ناسم او بې بنسټه وبلل چې وایي د پلسکونو میلیونه ډالره دوبۍ ته انتقال کړی دي. د یوې نظر پوښتنه له مخې افغانان په بیلابیلو سیمو کې د خپل امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. په خبرونو کې اوري چې ټاکر شوې ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په سباند یو کال کې لومړنۍ خبرې نن د سویس په جنیوا کې پیل شي. امنیتي مقامات وایي لږ تر لږه 8 تنه د روسیې د شمالي قفقاز په داغستان کې په نښته کې وژل شوي دي. د دې خبرونو تفصیل د ګروستاوري خو زکیغي اسی د افغانستان د پیښو په اړه ورستی خبرونه راوړي.
د افغانستان مشرانو جرګې د ازادۍ رادیو خبرونه وستایلې او په کابل کې د دې دفتر مسؤل ته ستاینلیک ورکړ. امنیتي چارواکي وایي چې د کندهار ښار په فامیلي سیمه کې نن یوه بجه چاودنه شوې د او د خوست او پکتیکا ولایتونو چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو شمیر وسلوال مخالفین وژل شوي او نیول شوي دي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګې د ازادۍ رادیو خبرونه وستایلې او په کابل کې د دې دفتر مسؤل ته ستاینلیک ورکړ. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ازادۍ رادیو مشر محمد امین مدقیق ته د ستاینلیک ورکولو وویل چې ازادۍ رادیو هڅه کړې خلکو ته به طرف او رښتونی معلومات په وخت ورسوي. نو موري د ازادۍ رادیو د خبرونو په اړه وویل
یګانه ازادي رادیو ده نه چې موږ واقعي ځخ خبرې موږ په دې پر ازادي رادیو باندې د خپل اعتماد لرو چې موږ تاریخ ځخ ولاوس پر د حکومت باندې تاریخ لګي لکه تاسو نشر کړی.
ډاکټر زلمی همدرس په ولسی جرګه انتقاد وکړ چې تیر اونۍ یو شمېر رسنۍ ته د طلا مډالونه او نور ستاینلیکونه ورکړه خو ازادي رادیو یې ونستایله. نوموړی همدرس وویل چې د ملي شورا له رخصتۍ وروسته به هم د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د ازادي رادیو خبرونه وستایل شي. امنیتي چارواکي وایي چې د کندهار ښار په فامیلي سیمه کې نن یو بجه چاودنه وشوه. د کندهار د امنیت امر فضل احمد شیرزاد وایي چې چاودنه شوې خو وایي چې چاته پکې د سر او مال زیان نه دی اوښتی. خو بلخوا د کندهار د میرویس روغتون ډاکتران وایي چې په دې چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او دوه پولیس او یو ماشوم ټپیان دي. نن سهار په همدې ولایت کې له پولیس سره په مخامخ جګړه کې بیا دوه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کندهار امنیه قومندان لوی پاسوال خان محمد مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان روس له هغې په نښته کې وژل شول چې د پولیسو په تلاشه یې برید وکړ. د نوموړي په وینا په دې نښته کې یو پولیس هم ټپي شو. د خوست او پکتیکا ولایتونو چارواکي وایي چې په دې ولایتونو کې یو شمېر وسلوال مخالفین وژل شوي او یو اندازه سپکې او درندې وسلې ترې ترلاسه شوې دي. د پکتیکا ولی محب الله سمیم ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دې ولایت په یوسف خیل ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې دوه وسلوال طالبان وژل شول او دوه تنه ژوندي ونیول شول. همدارز د خوست ولایت د ملي اردو د لومړی لوا قومندان جنرال اسرار ازادي راډیو ته وویل تېره شپه په یعقوبی ولسوالۍ کې هم په ګډو پوځي عملیاتو کې زیات اندازه سپکې او درندې وسلې نیول شوې دي. او رسته خبر ده چې په افغانستان کې د نشې توکو پر وړاندې مبارزه ځانګړي پولیس وایي چې په ننګرهار، تخار، هرات او نیمروز ولایتونو کې زیات اندازه نشې مواد نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت نشې توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په نیمروز کې له یو کس سره 9 کیلوګرامه تریاک او په تخار کې له دوه کسان سره 8 کیلوګرام مخدر مواد نیول شوې دي. په اعلامیه کې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې هم له دوه کسان سره د 4 کیلوګرام مخدر مواد او په ننګرهار کې د 60 تنو هغو بزګرانو نیولو خبر ورکړي چې په خپل ځمکو کې تریا کړی وو. دا د سات کورنی خبرونه هم دومره وو. اوس هم پام وکړئ نړیوال خبرونه چې فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په څه باندې وکال کې لومړنۍ خبرې نن د سویس په جنیوا کې پیل شي. لویدیز قدرتونه وایي دوی هیله لري چې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له مشر سعید جلیلی سره به دغه دوه ورځنۍ کتنې له تهران سره د رښتینو خبرو لپاره لاره هواره کړي. دوی هیله څرګنده کړي چې د دغو خبرو په نتیجه کې ایران د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. خو ایراني لوري ویلي د یورانیمو د نه غني کولو پر موضوع خبرې نه کوي. سعید جلیلی پرون خبري رسنیو ته وویل
ما همونطور که در گفتگوهای ژنو 1، ژنو 2
لکه څنګه چې موږ په مخکنیو خبرو کې چې په ژنیو کې سویدی د ایران د حق ته تر پښو لاندې کېدو ته اجازه ورنکړه، دا ور به هم اجازه ورنکړو.
باید مفروض گفتگوها باشد.
د یکشنبه پر ورځ دغه هیواد ادعا وکړه چې لومړی وار یې ژیړ یورانیوم جوړ کړل چې اتمي سون لپاره برابر دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما پرون د کوریا په ټاپو وزمه کې د لانجو په اړه د خبرو لپاره د چین ولسمشر هو جینتاو ته ټلیفون کړی و. ولسمشر اوباما له چینایي لوري غوښتنه کړې چې ورسره یو ژغ سي تر څو په ګډه شمالي کوریا په دې پوه کړي چې تحریکونکي فعالیتونه یې د منلو وړ نه دي. د نومبر په 23مه نیټه شمالي کوریا د جنوبي کوریا پر ټاپو یون پیونګ راکټي حمله وکړه چې څلور تنه پکښې کې ووژل شول. تر دغه پیښې وروسته د دواړو کوریاګانو ترمنځ وضعیت کړکېچن شو. د جنوبي کوریا ځواکونو نن پوځي تطبیقات پیل کړل، خو چارواکو ویلي چې دغه تطبیقات له یون پیون څخه لري ترسره کیږي. شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې دغه د جنجال د زیاتېدو امکان پیدا کوي. د هند او فرانسې چارواکو په هند کې د دوو فرانسوي اټمي ریاکټرونو د جوړولو پر کاري چوکاټ موافقه وکړه. جمهور رئیس نیکولا سارکوزی او د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن د 9.3 میلیارد ډالر په ارزښت دغه تړون لاسلیک کړ. د فرانسې جمهور رئیس ورم ورځ هند ته ولاړ. هند ته په تللي هیئت کې د فرانسې د دفاع، د بهرنیو چارو او مالیه وزیران او 80 تنه سوداګر شامل دي. هند خپل پوز د پیوړي کولو هڅې کوي او له دې امله فرانسې له دغه هیواد سره د الوتکو او نور تجهیزاتو د قراردادونو توقع لري. د اقتصادي او تجارتي روابطو د پراختیا لپاره سشکل د برتانیې صدر اعظم او د متحدو ایالاتو ولسمشر هم هند ته سفر نه وکړل. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری د صدام حسین د واکمنۍ د وزیر طارق عزیز د نیدامولو په باب د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزارت غوښتنه رد کړه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی د غوښتنه د بغداد د سفر پر مهال کړې و، خو زیباری له ایتالیا او نورو هیوادونو وغوښتل چې د عراق د قضایي سیستم خپلواکۍ ته درناوی وکړي. تر دې مخکې د عراق ولسمشر جلال طالبانی ویلي و چې دای به هیڅکله د طارق عزیز د اعدام حکم لاسلیک نکړي او د اعدام پر ضد به خپل دریځ بدل نکړي. څلور اویا کلن طارق عزیز د اکتوبر په 16مه په اتیایم لسیزه کې د شیعه او د مذهبي ګوندونو د ځپلو په خاطر د اعدام په سزا محکوم شو. او امنیتي مقامات وایي 8 تنه د روسیې د شمالي قفقاز په داغستان کې په نشته کې وژل شوي دي. د سیمې د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي پولیسو پرون د شتله ژ شپږ مشکوک وسلوال په یو کور کې کلابند کړي وو او په متقابلو ډزو کې د پولیسو یو افسر او یو 9 کلن ماشوم هم ووژل شول.
دو بجې او 8 دقیقې دي د ازادي راډیو ده. د افغانستان د جمهوری ریاست پوخانی لمړی مرستیال احمد ضیا مسعود د ویکیلیکس د انټرنیټ پاڼې لخوا هغه خبري شوی سندونه ناسم او بې بنسټه وبلل چې وایي د پلسکونو میلیونه ډالر دوبۍ ته انتقال کړی دي. د روانې خبرونې په سر کې پام دی اړه تفصیل لري. د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې افغانان په بیلابیلو سیمو کې د خپل امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. د کندهار د زیړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دغه ولسوالۍ کې پیل شوی عملیات پای ته رسیدلی، خو ځینې ستونزې لشته چې خپل سیمو ته د دوی د ستنېدو مخه نیولې.
د کورونا خالی و مخالفین راغلي په دې کې انفجاري مواد ایښي دي.
و امنیت راغلی دی، خو داسې دي زما په ملک ټنګان ولاړ دي، پوسټي ولاړ رغ نه راته کوي، اوس موږ دوام نه سوچلای.
د ویکیلیکس لخوا په خبرو شو اسنادو کې راغلي سعودي عربستان د القاعده او نورو سختریزو ډیر لوی مالی ملاتړ دی او د خبرونې په ورسېو کې 19 پروګرام نیمه نړۍ لرو. د افغانستان د جمهوری ریاست پوخانی لمړی مرستیال احمد ضیا مسعود د ویکیلیکس د انټرنیټ پاڼې لخوا هغه خبر شوی سندونه ناسم او بې بنسټه وبلل چې ګواکې نوموړي له ځانه سره دوبۍ ته 250 میلیونه ډالر انتقال کړي دي. خغلی مسعود نن په کابل کې په همدې اړه په خبري غونډه کې خبريالانو ته خبري کولې. د ازادي راډیو خبريال مجاهد جواد هم همدې غونډې ته ورغلی او معلومات ورکړي.
په داسې حال کې چې د ویکیلیکس د انټرنیټي پاڼې لخوا د افغانستان د جمهوري ریاست د پخواني لومړي مرستیال په اړه په یو خپور شوي سند کې راغلي دي چې نوموړي له ځانه سره دوبۍ ته $250 میلیونه وړي دي، خو خپله احمدضیاء مسعود دغه تورونه په کلکه رد کړل. ښاغلي مسعود د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبرې غونډې پر مهال له افغان دولت څخه وغوښتل چې د دغې قضیې په اړه د جدي پلټنې وکړي، څو په رښتیا هم د دومره زیاتو پیسو غل معلوم شي.
تقاضای ما از رئیس جمهور افغانستان ایست که برای لوی ثانوالی افغانستان و وزارت خارجه افغانستان
د وای د افغانستان له ولسمشر څخه مې دا غوښتنه ده چې د افغانستان لوی سرنوالی او بهرنی چارو وزارت ته لارښوونه وکړي څو دا موضوع په جدي توګه وڅېړي، او هغه کسان چې په رښتیا یې هم دغه جرم ترسره کړی وي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. خو که دا خبره دروغ ثابته شي نو بیا باید نه یوازې دغه اړوندې بهرنۍ ادارې بخښنه وغواړي، بلکې د مالي او معنوي زیانونو تاوان هم باید ورکړي. احمدضیاء مسعود دغه راز وویل چې دغه ډول غلط سندونه یا راپورونه یوازې د دې لپاره خپرېږي چې ده ته پرې کوم سیاسي زیان ورسیږي، او یا هم کېدای شي چې ځینې ژورنالیستان یې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره خپاره کړي. د ویکیلیکس لخوا په دغه سند کې لیکل شوی دی چې دوبۍ ته د ښاغلي مسعود لخوا د دې دومره زیاتو پیسو د انتقال خبر په کابل کې د امریکا سفارت پنټاګان ته استولی دی، خو احمدضیاء مسعود وویل چې په دې اړه یې په کابل کې د امریکا له سفیر سره خبرې کړي دي، او هغه ورسره هم دا منلې ده چې امریکا ته د دغه سفارت لخوا ځینې استول شوي راپورونه ښایي ناسم هم وي. په هر صورت دا چې د افغانستان حکومت د په دې اړه تر دې وروسته څه ډول اقدامات وکړي، په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست له ویاندویانو څخه حامد علمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به کوم رسمي او عدلي تحقیقات ونه شي ځکه ویکیلیکس کومه رسمي اداره نه ده، خو د افغانستان جمهوري ریاست دغه تورونه په کلکه ردوي.
بنابراین د قانون د نظامه چې کوم وسلت ونه لري او مرجع معلوم نه لري نو موږ هغوی په مقابل کې کوم قانوني اقدام او عدلي اقدام نه شو کولی. خو موږ خپل تحقیقات کوو، موږ به خبر په خشف ردوو چې ګویا محتر احمد مسعود
د ویکیلیکس لخوا د افغانستان د جګړې په اړه دغه سندونه په داسې حال کې خبرېږي چې ظاهرا خپله د متحده ایالاتو حکومت ورسره موافقه نه لري. په دغو سندونو کې له زیاتو داسې کسانو څخه پرده پورته شوې ده چې یا یې په پراخ فساد کې لاس درلوده، او یا یې هم په یو نه یو شکل د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف د بهرنیانو په لمسون کارونه ترسره کړي دي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په یوې تازه نظر پوښتنې کې چې د یوې میاشتې په مودې کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره شوې، افغانانو د خپل هیواد د وضعیت په اړه بدبیني ښکاره کړې ده. دوی د تیر کال په پرتله ناهیلي دي چې امریکا او نور متحد هیوادونه به ورته امن برابر کړي او له طالبانو سره به د خبرو میز ته د چا خبره کینی. د تیر کال په پرتله اوس زیات افغانان د 10,000 تازه دمه امریکایي پوځیانو د استخدام مخالفت کړی دی. د دې نظر پوښتنې جزئیات په رویټرز خبری آژانس کې خبرې شوي دي چې صالح محمد صالح جزئیات راوړي.
د افغانستان دوه جنوبي ولایتونه چې په تیرو کلونو کې د امریکایي پوځ له لوري ورباندې زیات تمرکز شوی، د نظر پوښتنې پر اساس د نورو سیمو په پرتله له تیر یو کال پکې امن او د ژوند شرایطو پرمختګ کړی دی. دغه نظر پوښتنه د دوشنبې په ورځ خپره شوه چې د واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې، ای بی سی ټلویزیون، بی بی سی او د جرمني د ای آر ډی ټلویزیون له لوري ترسره شوې ده. د نظر پوښتنې پر اساس د هلمند د اوسیدونکو په نظر کې یو عمده تغیر ښکاري. په دې ولایت کې د امریکا سمندري ځواکونه د سخت دریځو وسلولو په وړاندې په سختو پوځي عملیاتو بوختي. په هلمند کې په سلو کې 18 کسان ویلي چې امنیت یې ښه سوی دی، حال دا چې تیر کال په همدې وخت کې په سلو کې 44 کسانو خپل امن ښه بللی و. د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد انور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې خصوصا امنیتي وضعیت زیات پرمختګ کړی دی.
تقریبا دوه کاله دریم کاله کېږي د جنوبي په ولایت کې په امنیتي بخش، په سیاسي بخش، په انکشافي، په ټولو اړخو کې بدلون راغلی دی چې اوس خاصتا زموږ ستاسي بس پر امنیت باندې دی. په امنیتي بخش کې ډېر زیات بدلون راغلی دی ځکه چې څو ولسوالۍ درستې مکملې د دولت د مخالفینو د خوا څخه د دې افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په لاس کې راغلي دي.
د رویټرز خبری آژانس په حواله د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې بیا د طالبانو له لوري د لیکلو پیغامونو له طریقه د خلکو ګوښل نیمایي ته راکم سوي دي. د نظر پوښتنې پر اساس په هغو افغانانو کې چې مرکه ورسره سوې نیمایي ویلي دي د امریکا او ناټو پوځیان باید د 2011 میلادي کال په نیمایي یا هم تر دې مخکې له افغانستانه وتل پیل کړي. د تیر کال په پرتله اوس اکثره افغانان په دې عقیده دي چې امریکا په افغانستان کې منفي رول لوبوي. دغه راز د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د جګړې له ستراتیژۍ هم د اکثریت خلکو ملاتړ کم سوی دی. رویټرز خبری آژانس زیاتوي کال مخکې 16% افغانانو د امریکا له لوري افغانستان ته د 1500 اضافي عسکرو د لیږلو ملاتړ کړی و. په دې تازه نظر پوښتنه کې اوس 90% خلکو د دغو تازه دمه عسکرو د ګمارلو ملاتړ او د غومره فیصدي نورو یې مخالفت کړی دی.
په یوې نظر پوښتنه کې مو واوریدل چې د هلمند اوسیدونکو ویلي چې د تیر کال په نسبت امنیتي وضعیت ښه شوی دی، خو په هلمند کې لا هم ځینې شمالي ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او راپورونه څرګندوي چې په دغه ولسوالیو کې جګړې هم کیږي. په دغسې وضعیت کې خلک ولې خپل امن خبولي؟ په همدې ارتباط سلیم محمد صالح د هلمند ولایتي شورا له رئیس محمد انور څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د دې ولایت امن څنګه پرمختګ کړی دی.
یو د خانشین ولسوالي ده چې درسته مکمله ولسوالي د دولت په لاس راغلې ده. یو د مرجو ولسوالي ده درسته د دولت په لاس راغلې ده. یو د نادالي ولسوالي ده چې درسته د دولت په لاس راغلې ده. د مرزوق ولسوالي ده چې هغه درسته د حکومت په لاس راغلې ده. ډېر زیات پروبلم راغلی دي.
رئیس صاحب، دومره تغیرات چې راغلي دي په هلمند کې، دغه پوځي عملیات ټول شروع شول او ولې د مرجي پوځي عملیات ناکامه ګڼل کیږي او داسې ویل کیږي چې بیرته طالبان هغو سیمو ته راغلي دي او خلک ګواښي؟
ولا ځنه په یم د مرجی خو د سیمه ته مو څو ځلې په موټرو کې سفر وکړی دی. هغه د شه د مرجی څخه لري پر تاسو نه د په مرجی پر مرجی ته رسېستاني سیمه ورته وایي. هغه ته چې ورځ د مخه د دولتي ادارو کسان تللي وو هلته غونډه جوړه کړې وه سیستانه هلته لرې وو پرته سیمه د مرجی څخه. بازیانوکې مشکلات خو به شته ده چې پر مخ خو نه دي ورک، بل خو نو څه تراګید په ولسوالیو لرې پرتې سیمو کې په کلیو کې بعضې وخت پېښېږي. سل په سل کې امنیت راویستل دا خو بې څه غټه خبره ده. نو کال په کال کې داسې دا د دې نه شعور کوي چې دا دې په دوه درې کالو کې درې څلور پنځه ولسوالۍ
دولت لاس تراغلی دی. بغران ولسوالی، سنگین ولسوالی، موساکلان، نوزا، دغه راز نور شمالی ولسوالی چې ویل کیږي هلته اوس هم طالبان فعال حضور لري.
اداره اوس ډېره تکلیه سوې ده. ډېر فعالیتونه د دولت مخ ته تللي دي. اوس پیلن هغه د ټولنیزې شورا په کښې جوړه سوله د کوزې د ولس په خوا څخه راغله. په څلور خلک په غونډه مو جوړه کړه. غونډه دي څو عمر د مخه په سنډیو کې نن برهي هم معلومات وکړي. په سنډي کې ډېره امنیتي ساحه پراخه سوې ده، خو مشکلات په شمالي سیمو کې لکه ته چې وایه طبان زیات دي. څه تر نورو ولسوالیو په کجکي ولسوالیو کې اکثریت بیا طالبان دي.
د هلمند د ولایتي شورا رئیس محمد انور وو چې د هلمند ولایت د امنیت په اړه خبري وکړي. اخوا د هلمند والی ګلاب منګل وایي چې په دې ولایت کې روغتیایي خدمتونه ښه شوي دي، خو د خلکو د قناعت وړ نه دي. هغه په یو شمیر شخصي کلینیکونو انتقاد وکړو چې خلکو ته په سمه توګه روغتیایي خدمتونه نه رسوي. بل لور ته د هلمند روغتیا رئیس وایي چې خلک د روغتیا په برخه کې سمه مرسته نه کوي. هغه د بیلګې په توګه د ماشومانو لپاره د ګزړنې یا پولیو واکسین ته اشاره وکړه. وایي ویل چې د واکسین کمپاین د خلکو د نه همکارۍ له وجې په بشپړه توګه نه دی تطبیق شوی. په هلمند کې د روغتیایي ستونزو په هکله نور حال د الیاس دایی په ریپورت کې.
د هلمند عامه روغتیا پر ریاست کې د روغتیایي کارکونکو د ملي ورځې تر نامه لاندې ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د هلمند په ډیرو لرو پرتو سیمو کې اوس هم خلک لومړنیو روغتیایي مرستو ته لاسرسی نه لري. د هلمند د روغتیا رئیس عنایت الله غفاري وویل چې دوی د هلمند په هغه سیمو کې هم روغتیایي مرکزونه لري چیرې چې د دولت حاکمیت نشته. هغه له خلکو ګیله وکړه چې مرسته نه ورسره کوي او د دوی کارونه په همدې خاطر له یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي.
هر اجتماعي خدمات چې اجتماعي سپورت او تقویه په ځان پسې ونه لري هیڅ وخت موافق او کامیاب کېدای نسي. ولې پولیو په افغانستان کې باوجود دې چې کور پر کور د هر ماشوم خولې ته واکسین رسول کیږي، په هر راوند کې هم پولیو د منځه نسي تللی؟ فقط یه وزنی دلیل داغ دی چه جامعه صرف صد از مشخص پدی پروسه که همکار ندهی.
کته هم په هلمند کې د پولیو یا غزان په ضد د واکسینه تر سره کېدو دورې تر بل هر ولایت زیات دي. خو د روغتیا رئیس وویل چې خلک واضح د دوی له رضاکارانو سره مرسته نه کوي او خپل اولادونه د واکسین لپاره نه ورکوي. د هلمند والی محمد ګلاب منګل وویل که څه هم په لیرو پرتو سیمو کې خلک لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته پوره لاسرسی نه لري خو روغتیایي خدمتونه نسبت پخوا ته ښه سوي دي. هغه وویل ټول خلک دې د رضاکارانو په صفت د روغتیایي ډلو سره مرسته وکړي.
دا خدمات یوازې د لشکرګاه په سطحه نه، تر کلیوالو سیمو پورې موږ باید خدمات وغځوو. د صحي خدماتو لمن باید تر روسي کلیوالو سیمو پورې باید وغځول شي او په هغه کلیوالو سیمو کې چې هلته د میندو دپاره د ماشومانو دپاره هیڅ نوه د خدماتو دغه نشته، خدمات وجود نه لري، هغو ته باید خدمات ورسیږي. د دغو ناوړو رواجونو کچه و اندازه چې زموږ په جامعه کې دغه رواجونه لا تر اوسه پورې مسلط دي چې د ناپوهۍ سطحه تر دې اندازه پورې ټیټه ده چې یو څوک د خپل ژوند، د خپل اولاد، د خپل مېرمنې د ژوند په فکر کې نه دي.
د هلمند په لیرو پرتو سیمو کې نه یوازې روغتیایي خدمتونو ته خلک لاسرسی نه لري، بلکې د خلکو د پوهاوي سطحه دومره کښته ده چې ښځو ته اجازه نه ورکوي روغتیایي مرکز ته ولاړې سي او تداوی وکړي. خلک په ولسوالیو کې د مجهز روغتیایي مرکزونو غوښتنه کوي. که څه هم مسؤلین وایي په ولسوالیو کې د دوی ځینې سیارې روغتیایي ډلې کار کوي خو د ولسوالیو د اوسیدونکو د قناعت وړ نه دي.
اخوا د کندهار د زیړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دغه ولسوالۍ کې پیل شوي عملیات پای ته رسیدلي خو ځینې ستونزې لا شته چې خپل سیمو ته یې د دوی د ستنېدو مخه نیولې. دوی له خپلو کلو راوتلي او په نږدې دښتو کې میشت شوي. د زیړی ولسوالۍ دغه اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته ویلي چې د دوی په سیمو کې چې اوس امنیت ښه شوی، دولت او نړیواله ټولنه دې د بیا رغونې کارونو ته پاملرنه وکړي.
د کندهار ولایت د ژړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د امید په نوم پیل سوي عملیات که څه هم پای ته رسیدلي خو د ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د هغوی نړول سوي کورونه تر اوسه نه دي رغول سوي او د دوی په لارو کوڅو او باغونو کې هغه شخصي ماینونه لا تر اوسه سته چې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا ځای پر ځای سوي وو. د خلکو په خبره د همدغه ستونزو له امله دوی نسي کولای چې خپلو سیمو ته ستانه سي. د ژړۍ ولسوالۍ د سنګیسار د کلي اوسیدونکي سردار محمد ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د هغوی په ولسوالۍ کې امنیت ښه سوی او د سیمو څخه طالبان وتلي. د سردار محمد په خبره که څه هم د عملیاتو پر مهال ملکي خلکو ته زیان نه دی رسیدلی خو ولي باغونه او کورونو ته یې سخت تاوانونه اوښتي.
و امنیت راغلی دی، خدای دې زما په ملک کې ټانګان ولاړ دي، ګډیا راورکړي، سرایه راورکړي دي، سړکې پشکېستلی دي. اوس موږ دوام اوښتلی نسو چې دغه خپل په ملک کې کار وکړو یا څه دغه لښتې کار کوو یا پلانکۍ وکړو. دغه یوه لارمونه ده کړې مرګ پوستې والا غږ نه راته کوي مهینونه وارشي استه پکښې اوس موږ دوام نسو اوښتلی.
د عبدالودود په نوم د سنگیسار د کلی یو بل اوسیدونکی وایي چې کله عملیات پیل سوا نو د دوی د کلی زرګونه کورنۍ نږدې دښتې ته راکډوال سوي او اوس راکډوال سوي خلک د ماینونو د بیرې خپلو سیمو ته نسي ستنېدلی.
دا 1500 کور کې دوه قسم په دا وطن کې نسه ټول په دښت کې دي. د یو د بل په سرایو کې دي چې خپلې مینې خپل ځایونه نه لري، د یو د بل په مینو کې هلته پراته دي. نو د ولس موږ سره هېڅ پوښتنه نه ده کړې. زما یوه ژرنده د بینه ولاړه، یوه مې کشمشخانه د بینه ولاړه، سرای مې ولاړې، کوټه مې ولاړه، پنځوشوی باغ دی په دغه کې د پنځوشوی سرکښ اور کړی دی پر د مابین باندې تر اوسه پورې خو موږ شی لاندې لري.
د ژړۍ ولسوالۍ د سیاچوي د کلي اوسیدونکي نظر محمد بیا په خپل سیمه کې د ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دی وایي څو کاله مخکې تر اووم ټولګۍ زده کړې کړي خو په دې وروستیو کلونو کې د ناامنۍ له امله زده کړې نیمګړې پاتې سوي او اوسمهال په ټوله ولسوالۍ کې یو ښوونځی هم نشته.
مرور مرته دې مکتب جوړ کړي، مرته دې کلینیک را جوړ کړي، مرته دې موږ ولیا را سمې کړي، موږ در به در ریشه ولا کسته مرور دا اوس په دشتو کې پرته یې انډیوال وکړي کې ګرد را نړولې دې باغون مزکی کشمشخانی ګرد را در به در کړی په لته دې مونږ کړی دې ځای پر وس پاته دې ګړي.
د ژړۍ ولسوالۍ د کلک د سیمې اوسیدونکي عبدالواحد بیا خوشاله دي چې په سیمه کې اوس امنیت ښه سوی. د عبدالواحد په خبره چې هغوی مخکې له مخالفینو څخه سخت پتنګ وو ځکه په لارو کوڅو کې یې ماینونه ښخول یا به یې خلک وهل او یا به یې بندیانول.
د زمر د کور وشاته په 00 مینونه جوړول د پنجوایي ولسوالۍ د میوان ولسوالۍ دغه د شړی ولسوالۍ د داګلټ ولسوالۍ طالبان ته د دایو ځای سمینونه ورکول. ډوډۍ زمر څخه زوره غوښتل، د ډوډۍ وشلم بیا په زوره بیا غوښتل چې ما به نور کول یا ما شام بیا دروازه راوټه کول ور راوځ چور سره و بوتلم بالا بیا بشرا و تړل لاسونه بیا و تړل سترګ بیا پلستر کړل وو بیا تلول په کانچینر کې بیا منجان کړل مجد کې منجان بیا به د وطن د سپینشری وملایان ور ټول سول رایلا بیا کې تا خالی ماز پردښنم بو پر دا وچه ډوډۍ باندې داس باندې کړی دي ډیر خلک پر دا ډوډۍ باندې مړه کړل پر دا شنم بو باندې هغه د یاد المند و یاد سن و یاد پنچاپ نه اولاد خلک وزمر د منچکی د یو سړی يم نو وشکی
د کندهار والی پوهنوال ډاکټر توریالی ویسا د جړی ولسوالی د وسیدونکو یاد ستونزې منی خو له خلکو غواړي چې بیرته خپل کورونو او کلو ته راسي او دوی به هغوی ته تاوانونه ورکړي
تا کورونه خالی و مخالفین راغلي په دې کې انفجاري مواد ایښي دي چې دا غو انفجاري مواد د پاره موږ نشو کولای چې انسانان لته تلف کو غور واسو هغه مجبور په داسې تخنیکی لار سره د منځ څخه یوسو چې انسانانو ته تاوان ونه رسي ته باندې کور دی ولونه بنړيږي هغه خالی زړه کورونه موږ حاضر شو دا کورونه جوړ کو په دې شرط چې هر څوک چې راځي په خپل کور کې ژوند کوي دا غو د پاره ډونران حاضر دي چې کومکونه وي کې او دا د غیسلای کې د ټول خلکو څخه
جړی ولسوالی چې د کندهار هرات پر لوی لاره له کندهار ښار څخه لویدیځ ته د 25 کیلومتره په واټن پرته ده درې میاشتې مخکې په دغه ولسوالۍ کې د امید په نوم تصفیوي عملیات پیل سوه او اوس دغه عملیات پای ته رسېدلي. محمد صادق رښتینی، ازادي راډیو، کندهار.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بلخ والی وایي ک امنیتی ارګانونه په خپل چارو کې زیاته هماهنګي رامنځته نکړي او خپل مسولیتونه په سمه توګه ترسره نکړي کېدای شي پر اتلونکو میاشتو کې د دې ولایت امنیتی وضعیت لا پسې خراب شي. د بلخ والی د خبرې د شمال او شمالي شمال او شمال ختیځو ولایتونو د امنیتی ارګانونو د هماهنګۍ د نوي مرکز په لومړنۍ غونډه کې پرون وکړلې چې د درې سوه درې پامیر زون د پولیسو قومندان چې په دغې غونډې کې برخه درلوده بیا په سیمې کې د امنیت د ټینګښت په هدف د پولیسو د زیاتوالي خبر ورکړو. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بې امنیو بیلابیل راپورونه لرو. په تازه راپورونو کې د کندوز څخه راپور لرو چې د باغ شرکت په سیمې کې په بهرنیو ځواکونو باندې چاودنه شوې ده. نور محمد صحیح مې په اړه ریپورټ لري.
یک شنبه مازیګر په دغه سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو یو ازغرواله وسیله په ماین ور برابر شوې ده چې مرګ ژوب دی اړولې دي. ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان را پیژنې دي د پیښې مسولیت په غاړه منلی او ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې ادعا کړې ده چې په دې پیښه کې یو بهرنۍ ټانک ویجاړ شوی، درې تنه سپرلی وژل شوي او یو تن پکې ټپي دی. کته هم موږ هڅه وکړه چې په دې باب په کندوز کې د ولایتي بیا رغونې ټیم د اطلاعاتو له څانګې سره اړیکه ونیسو خو په میندلو یې بریالي نه شو. مګر یادې څانګې ته یوې نږدې سرچینې وویل چې د پی آر ټي د اطلاعاتو څانګې د نامعلومو دلایلو له مخې له شاوخوا یوې یوې نیمې اونۍ راهیسې پتیلې ده چې افغان ژورنالیستانو ته د اړوندو پیښو په باب د معلوماتو له ورکولو نه ډډه وکړي او دغه معلومات د خپلې مرکزي ادارې له لارې خپاره کاندي. د کندوز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرحمن اقتاش که څه هم د یادې پیښې په باب بې خبري وښوده خو دا یې وویل چې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په یاده سیمه کې بهرني ځواکونه د هغو ماینونو په میندلو او خونسا کولو لګیا دي چې د مخالفو وسلوالو لخوا ایښودل شوي دي. قوي احتمال شته چې کوم ماین به پرې چاودلی وي. د ده په وینا په دغه سیمه کې دومره زیات ماینونه کارول شوي دي چې سیمې ته په ورغلې عمومي لاره باندې د عملیاتي ځواکونو تګ راتګ ستونزمن شوی او دغه ځواکونه اکثرا په فرعي لارو تیریږي راتیریږي. هیره دې نشي چې باغ شرکت سیمه د کندوز د ګورتېپې نارامې سیمې ته د ورغلې لارې په سر کې واقع ده کومه چې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې عملیات پکې جاري شوي دي. امنیتي سرچینې وایي چې که څه هم په دغه سیمه کې اوس امنیت ټینګ شوی دی خو د دغو عملیاتو د اوږدېدو باعث هم همدغه ماینونه دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. د ویکیلیکس وی پانه لخوا په خبرو شو اسنادو کې راغلی سعودي عربستان د القاعده او نورو سختریزو ډلو ډیر لوی مالی ملاتړ دی. په دې اړه په خبرونه کې لګروسته تفصیل او رئیس ساعت ګورم دونی مې بجی دی. فرشته جلال زید نن ورځې د مهمو خبرینو لنډیز راوړي.
د مشرانو جرګې د ازادي راډیو خبرونې نن وستایلې او په کابل کې د ازادي راډیو دفتر ته ستایندیک ورکړ. امنیتي چارواکي وایي د کندهار په فامیلیو کې نن یوه بجه شاوخوا چاودنه وسوه چې یو پولیس پکښې کې وژل شوی او د دوو نورو پولیسو په ګډون یو ماشوم زخمی دی. خوست او پکتیکا ولایتونو چارواکي وایي په دې ولایتونو کې شمیر وسلوال مخالفین وژل شوي او یو اندازه سپک او درنې وسلې نیول شوي دي. ټاکل شوی د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په څه باندې یو کال کې لومړنۍ خبرې اترې نن د سویس د جنوا په ښار کې وسی. لویدیز قدرتونه وایي هیله لري چې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له مشر سید جلیلی سره به دغه دوه ورځنۍ کتنې له تهران سره د رښتینو خبرو لپاره لاره هواره کړي. سپینمانی وایي جمهور رئیس باراک اوباما پرون د کوریا په ټاپو وزمه کې د لانجو په اړه د خبرو لپاره د چین ولسمشر هوجینتاو ته ټلیفون کړی و. د هند او فرانسې چارواکو په هند کې د دوو فرانسوي اټومي ریاکټرونو د جوړولو پر کاري چوکاټ موافقه وکړه. جمهور رئیس موسی او د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن د 9.3 میلیارد ډالرو په ارزښت دغه تړون لاسلیک کړ. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری د صدام حسین د واکمنۍ د وزیر طارق عزیز د نه د مولو لپاره د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر غشتنه رد کړه. او په خلیج کې د امریکا شپږ متحد عربي هیوادونه نن د متحده عربي اماراتو په مرکز دوبی کې خپل کلنۍ سرمشریز جوړوي. امنیتي اندیښنې د دوی د دغې غونډې د خبرو پاجنډا کې دي.
په روانه خبرونه کې نیمه نړۍ اونیس پروګرام لرو چې د ښځو په ژوند باندې جوړ شوی دی. همداشان په پیښور کې د هغو افغانانو او هغه ماشومانو ستونزې اوري چې ښوونځي ته ځي او ډېر زیات مشکلات لري. خو اوس دا واوري چې سعودي عربستان او القاعده او نورو سختریزو ډېر لوی مالي ملاتړ سعودي عربستان دی. دا خبره د ویکیلیکس ویبپاڼې په خبرو شو اسنادو کې راغلې ده. ویکیلیکس په دې وروستیو کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د سیاسي کړیو او شخصیتونو په اړه پټ اسناد او لاستورغلي معلومات خپاره کړي دي. اسمت سرمان او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا په ډیپلوماټیکو سندونو کې چې ویکیلیکس خپاره کړي ویل شوی چې سعودي عربستان د القاعده، طالبانو، لشکر طیبه او حماس په شمول د سنی سختریزو ډلو د مالی ملاتړ تر ټولو مهمه منبع ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې سندونو کې د سعودي عربستان چارواکي د سختریزو په مالی ملاتړ نه دي تورن شوي، خو یادونه شوي چې د سعودي د خصوصي یا شخصي خیریه ډلو له لوري سختریزو ته عموما د حج په مراسمو او د روژې په میاشت کې پیسې ورکول کیږي. په پیغامونو کې د سعودي عربستان چارواکي په دې سټایل شوي چې د تروریزم خطرې جدي ګڼلی او د امریکا تر فشار لاندې د سختریزو په تیره بیا د القاعده د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. خو په دې سند کې دا هم ویل شوي چې سعودي چارواکو له خپل هیواده افغان طالبانو او هغو ډلو ته چې د هند پر ضد جنګیږي د مالي مرستو د رسیدو د مخنیوي لپاره محدوده هڅه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د 2009 کال په یوه یاداش کې ویل شوي چې په سعودي عربستان کې د مالی ملاتړ په برخه کې د تروریزم پر ضد مبارزه لا هم یو چیلنج دی. په سندونو کې همداراز ویل شوي چې د قطر، کویت او متحده عربي اماراتو په شمول د خلیج د سیمې نور هیوادونه لا هم د سختریزو د مالی ملاتړ سرچینې دي. د ویکیلیکس له لوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نورو خبرو شویو سندونو کې ویل شوي چې د خلیج د سیمې عرب هیوادونه د سختریزو مهم مالی منابع دي او قطر له امریکا سره په همکاري کې تر ټولو بد هیواد بلل شوی دی. په دغو سندونو کې راغلي چې امریکا د طالبانو د مالی ملاتړ اصلي سرچینه هغه مرستي بولي چې د خلیج شیخانی طالبانو ته لیږي، نه د مخدرو موادو له درکه ترلاسه کیدونکو عواید. د خلیج د سیمې هیوادونو د طالبانو مسلې ته پام نه دی کړی او په دې برخه کې ډېر تمرکز د امریکا پر استخباراتي معلوماتو کړی دی. د ویکیلیکس له لوري په وخت پور شوی سند کې ویل شوی چې سعودي چارواکي هم دا مني چې د حج له مراسمو څخه سختریزو د پیسو د ټولولو لپاره استفاده کړي. لبل خوا شرق الاوسط عربي ورسپانی د شنبه پګنه کې د سعودي عربستان د امنیت مقامات له قبل راپور ورکړ چې په ورستیو کې لنیول شویو سخت دریزو ورته څرګنده شو چې د کسانو د پاکستان له سلسله سره د مرستې په نوم پیسې ټولولې خو هغه القاعده شبکې ته ورکولې.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو افتخاري خبريال زاهد ساحل لیکي یو څو ورځې کیږي چې د کونړ ولایت مرکزی شفاخانه کې جراحي ډاکټرانو د معاش کموالي د وجه استعفا ورکړي. خلک له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او خلک نشي کولی چې خپل مریض جلال آباد ته ورسوي چې په لاره کې وفات شي. د کندوز د دشترچی ولسوالۍ د حاجي نور محمد خان د کلي اوسیدونکي محمد خان همدرد لیکي حکومت وایي چې په اکثر ولسوالیو کې به د نظم عامه پولیس زیات کړي. دولت په دې کار سره نشي کولی چې په ولسوالیو کې امن راولي، بلکې د دولت او عوامو تر مابین نور هم فاصله زیاتیږي. ولې د خلک منګ آزمایلې دي په فارسی کې یو متل دی چې وایي آزمودره آزمودن عیب است، خو ما داسې اوریدلی چې وایي آزمودره آزمودن خطا است. او شاکر الله د ننګرهار ولایت د مومندری ولسوالۍ اوسیدونکي د لیکي کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت غواړي چې د پوهنتونونو د استادانو سویه لوړ کړي، نو خارج ته د زړو استادانو د لیګلو څخه ډډه وکړي او په زیدي نوي ځوانان واستول شي. بیا لیکي چې د خوشحال او ودان افغانستان په هیله. په روانه خبرونه کې اونیز پروګرام لرو، البته نیمه نړۍ همداشان یو ښکلې سندره هم درته لرو، خو تر هغې د مخه په پېښور کې د تنکیو زده کوونکو ستونزې به واورو. په پېښور کې د افغان کډوالو د یو کمپ زده کوونکي د درسي موادو له نشتوالي سر ټکوي. د خزانې په نوم د کډوالو دغه کمپ چې 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي، یوازې یو ښوونځی لري چې د یوې مرستندوی ادارې لخوا تمبیلیږي. خو د دغه ښوونځي زده کوونکي وایي په داسې حال کې چې نه هم میاشتې وړاندې تعلیمي کال پیل شوی، لا هم ځینې کتابونه نه دي ورکړی شوي. د دې ترڅنګ دغه زده کوونکي له یو لړ نورو ستونزو هم سر ټکوي چې بشپړ حال یې له پېښوره د ازادي راډیو د خبريال مجیب الرحمن انګار په ریپورت کې اوري.
په پېښور کې د خزانې په نوم د افغان کډوالو د کم د یوازني ښوونځي زده کوونکي وایي له کتابونو پرته تعلیمي کال بې ځایه تیر کړ. د دوی په خبره دا نه هم میاشت ده چې ښوونځي ته ځي، خو د بي اف آر په نوم د یوې مرستندوی نه دولتي موسسې لخوا چې د هغوی ښوونځی تمویلوي ځینې کتابونه لا نه دي ورکړل شوي.
نوم غلام حضرت، خزانې کمپ کې د سکول کې شپږم کلاس کې نه هم میاشت ده چې چالو ده سکول، کتابونه نشته.
زما نوم عرفان ده، سکول چالو ده، موږ سره یو کتاب نشته. سبات امتحان را شو، منګه بتون ناکام شو، منګه بار بار استادان ته یو کتابونه راړو سپور نه دی راغلی.
ایمانو مراد ز پدریم سنب کې ما منګ د سکول کې کتابونه نه راکې، ټول په پیسو روانه خرڅې، پیسې ورکو بیا کتابونه راکې. او چې چا وسی وا به چې چا وس نه یغې نه دی.
زمانو عبدل جمیل دی، د خزانه کې سنف و می با بفیر، کتابونه هم څه کم دی لکه انګلیش او اردو په سپورې زمون کتابونه نشته. چې دا امتحانونه چې منګ په پرچو کې سلی کو سب بس دک اخر به موږ زمنګ نشي شي او زی چې څه خوځ دا وکړه.
زمانو ویسې ده چې سکول چالو شو، کتابونه نشته، موږ دا غواړو چې کتابونه راوړس.
د کتابونو نشټوالی د دغه زده کوونکو یوازنې ستونزې نه ده، پر نمجه نظمه کناسته، یونیفارم او د خوونکو ناسم رویه هغه څه دي چې دوی یادونه کوي.
ټول سیمټ هغه یخت او موږ په درو کې نو چوکۍ نشته.
درای کب کب
کب کب دي درای شکې دلی دي،
درای باندې کې نو سیمټ دي، درای باندې کې نو درای شکې دلی شکې دلی، یخ یخ سیمټ دي، چوکۍ میزونه نشته.
تختی ټول زړې زړې دي، لیکل پینو کیږي.
ما علوم وسه والله دي، سلورم سینب کې موږ ته سبق نه یادای، استادان خوشی دي، سکول ته نه راځي سم او واه واه خلکې.
زمانی تاریخ ته زدریم سب کې مایی بیما زده په دو کونټو باندې ګرځم، وس می نشته، پلا می غریب دي، نو زه په سبا نه جامې والم.
د سکولونو کې یو زمنګ مشکل ډېر دی چې وخل ډېر کوي چې جامې راوړي، جامې زمنګ اوس وطن راسي.
د دغه ښوونځي مدیر زلمی خان که څه هم د استادانو په اړه د زده کوونکو نیوکې نه مني، خو د نورو هغو په اړه وایي چې د سترنجیو په ګډون ځینې لګښتونه د ښوونځي د ادارې پر غاړه دي. چې د کافی بودیجې نشټوالي او رسته سیلابونو ورپېخې ستونزې لا پسې زیاتې کړي.
کمې سیلابونه خراب کړي دي چې اوس هم دغه مشکل سره مخامخ یو. او بلې خوا نه موږ تر پاول نه لرو چې موږ سره جوړ دغه اخلي و ده اوس هم د تیرې میاشتې ما دوه سره جوړ شي بیا باندې موږ 50 پیس اخلو بیا کې مداجم دې موږ د پیس نه تنخواه ورکو څلور زره په تنخواه بیا موږ سره بل په مولي شپ دې په تنخواه باندې هغه دې د پیس په نه 20 روپۍ هغه ورکو بل دې بي دې نور څه مشکل پیدا کیږي نو دغه پیس په نه موږ
کلمو چې د غستونزو پاړه د بیفیر موسسی له رئیس شاکر اسحاق نو پوښتل نو موري ازادي رادیو ته وویل
مونږ سره بار نه چې کالا یو ان ایچ سی آر اقوام متحده طرف نه فنډونه لګ کم شي نو هغه سکول چلولو ته پاره مونږ لګ ډیر بوج د هغه خلکو باندې اچو او هغه کې څنګه چې مارزو کو دا ماشومانو چې لګ ډیر کم پیسې اغستل کیږي دې کې د اردو او انګلیش کتابونه چونکه دا داسي کتابونه دي چې مارکیټ کې ملاویږي نو کب کتابونه چې مارکیټ کې نه ملاویږي هغه خو مونږ خپل چې د پروجیکټ کم پیسې دي هغه نه پرنٹ کو خدا عام کتاب دې چې په مارکیټ کې ملاویږي نو د بوجم د ماشومانو والدینو باندې اچولې دي.
شاوخوا یو لسیز وړاندې د دغه کم د 2.5 زره کورنیو په زرګونو ماشومانو په لسو ښوونځیو کې زده کړې کولې چې د یو شمیر پخوانی جهادي ډلو او بهرنیو مرستندویو ادارو لخوا تمویلېدل خو په پاکستان کې د یادو ادارو د فعالیتونو له بندېدو وروسته د ځینو نورو هغو په شان د دغه کم ښوونځي هم وتړل شول. د بی فی آر نادولتي موسسه د افغان کډوالو په مختلفو کمپونو کې 109 ښوونځي تمویلوي چې د 914 تنو استادانو لخوا څه د پاسه 350 تنو زده کوونکو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. که څه هم یو شمیر زده کوونکي د مسلکي استادانو له نشتوالي سره ټکوي خو دغه اداره بیا په بهرنیو مرستو کې کموالی د خپلو ټولو ستونزو اصلي لامل ښیي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پرېږدي.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو خاصه خپرونه،
جوړونکې شریفه صافی،
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم، خوشحاله یم چې دا بیا هم له نیمې نړۍ سره ستاسو په خدمت کې یم. د دې اونۍ نیمه نړۍ مو افغانستان کې د خزینه زندانونو د حالت څېړلو او راسپړلو ته ځانګړې کړې ده، خو د خبرونې د پای په شیبو کې د ښځو په اړه څو لنډ خبرونه هم لرو. راټول شوي مطالب زه شریفه صافی تاسو ته وړاندې کوم. زندان یا جیل هغه ځای دی چې د نوم پر اوریدلو یې هم د انسانانو غونې راځي کیږي. په دنیا کې هیڅ داسې څوک نه پیدا کیږي چې جیل ته تګ خوښ وي، خو د ځینو بیلارو انسانانو د اصلاح او بیرته لارې ته راوستلو لپاره د زندانونو شتوالی هم د ټولنې وړتیا ګڼل کیږي. په خلکو کې لا هم دا خبره عامه ده چې وای پلانکی د جیل د تورو تمبو شاته پروت دی. دا خبره ځکه عامه شوې ده چې پخوا به زندانونه داسې نه وو لکه اوسنی هغه، بلکې د زندان مانا دا و چې بندي بیا په تورو څاګانو کې ساتل کېده او یا هم په داسې نمجنو او بویونو کوټو کې چې هره شیبه یې تر مرګ بهتره ګڼل کېده. خو نن سبا د دنیا ملکونه هڅه کوي زندانونه داسې جوړ کړي چې بندیان پکې له ټولو اسانتیاو برخمن وي. مګر په افغانستان کې که د ټولو زندانونو حالت خراب نه وي، نو په زیاتره ولایتونو کې یا ښځینه زندان بیخي نشته او که وینو شرایط یې داسې دی چې د څو پیړیو مخکې زندانونه په خیالونو کې راژوندي کوي. د ښځو چارو وزارت د حقوقي او جزایي دوسیو د څېړلو کارپو رامین اندیشور تقریبا د افغانستان په ټولو ښځینه زندانونو ګرځېدلی دی او وای چی پر اختیاد خزینه زندانونو حالا دیر خراب ده.
متاسفانه زندانیای معیاری در افغانستان اصلا
لبد مرد په افغانستان که اصلا معیاری زندان نشته، خصوصا د خټو لپاره. ما کابو د افغانستان ټول زندان نه لیدلی، ولایتو ته په منظمه توګه سفرونه کوم او زندانونه مې بررسی کړی. په خوشنۍ سره باید ویم چې هلته د زندانیانو وضعیت ډیر خراب دی. هغوی په لمدو او نمجنو خونه کې شپې ورځې تیروي. تر ټولو بده یې لا دا ده چې له اکثره دغو مېرمنو سره ماشومان هم ژوند کوي چې له سالمې تربیې لرې پاتې شوي. د هغو څیړنو پر اساس چې ما ترسره کړي، باید ویم چې په ټول افغانستان کې 4-5 مستقل ښځینه زندانونه شته. نور ټول یا د نارینهو په زندان کې 2-3 خونې ورته بیلې شوي او یا د ښځو چارو ریاست کې ساتل کېږي. په ځینو ولایتو کې هڅې روانې دي چې د ښځو لپاره مستقل زندانونه جوړ شي، خو فکر کوم دا به ډیر وخت غواړي.
په لرې پرتو اداري واحدونو او ولایتونو کې چارواکي دا مني چې د ښځینه زندان د نشتوالي یا خرابوالي له کبله له ستونزو سره مخ دي. د پکتیکا ولایت والي ښاغلی محب الله صمیم وایي چې په پکتیکا ولایت کې د ښځینه بندیانو د ساتلو لپاره زندان نه لري.
د ښځو لپاره تر اوسه پورې کوم ځانګړی زندان یا محبس نه لرو. اوس دغه وختو کې موږ یو وړاندیز درلو، یو سی آی ډی سره مو خبرې کړې په دې اړوند. هغوی را سره منلې ده او د یو ښه مدیرن یا په اصطلاح د یو نوي زندان د جوړېدو وعده شوې ده او تقریبا منظور شوی ده. امیدوار یم چې په راتلونکي کال کې پسرلی به د دغه محبس یا د دغه بندیخانې د تعمیر د مسر ډبره کېږدو. اوس فعلا چې کومه ښځه متهمه شي په کوم جرم باندې، د لنډې مودې لپاره د ښځو د چارو په ریاست کې ساتلې کېږي. وروسته که بیا هغه مجرمه پسې ثابتېږي یا محاکم فیصله کېږي، په هغه صورت کې بیا د ژون زندان ته دی لېږلې کېږي. یعنی دا ډېره مهمه موضوع ده چې موږ باید په پکتیکا کې محبس ولرو، البته د ښځینه څنګه.
د افغانستان په شان دودپالې او سنتي ټولنه کې د ښځینه بندیانو بله ستونزه دا ده چې که کومه مېرمن بندي شوه او په زندان کې شپه تېره کړه، نورانو د ټولې کورنۍ او خپلو خپلوانو لخوا رټل کېږي، ان تر دې چې له خلاصېدو وروسته یې کور ته څوک نه پرېږدي. د پکتیکا ولایت د ښځو چارو رئیس مېرمن بي بي هوا هم دا خبره کوي.
خصوصا چې زندان ته ځي او بېرته راځي، هغه خو خپل کورنۍ هم سره ښه وضعیت نه کوي او خپلوان سره هم ښه د دې سره ښه وضعیت نه کوي. پورې راباسي و حق نه لري چې دا خبر وکړو چې خپل اتو خپلوانه د دې سره خپل رابطه قطعي، خپل رستغمره قطعي. داسې کېږي چې خپل فامیل یې داسې تصمیم اخلي چې دوی وژني. او دا خبره غلط کار دی. دا خو اصلا د مجبوریت لپاره زندان تللی دی.
که څه هم په افغانستان کې د ښځو لپاره خاص زندانونه ډېر لږ دي، خو د ښځو چارو د حقوقي او جزایي دوسیو د څېړلو کارپوه ښاغلی رامین اندیشور وایي چې د ښځو لپاره دغه لږ شمېر نوي جوړ شوي زندانونه نړیوال معیار ته نږدې دي. په افغانستان کې د ښځو لپاره په نویو جوړ شویو زندانونو کې د کابل د بادامباغ ښځینه زندان هم شامل دی. د همدې زندان یوه مسؤوله سرمنه خدیجه وایي چې موږ بندي مېرمنو ته د زندان فضا د دوی د بیا روزنې د یوه مرکز پر فضا بدله کړې ده او هڅه کوو چې هره بندي مېرمن له زندانه تر وتلو وروسته پر یوه کسب پوهوي. نوموړي له لا نور معلوماتو سره
په تعداد د 9 نفره محبوسین لرو او 8 نفره ماشومان دي موږ سره. دلته په حساب د روزنې په تعداد د 45 نفره کورس ساده مزینه فارغه شوې دي، یو دوره او یو دوره د خیاطي کورسونه فارغه شوې دي چې دیتای د مسل خو یو ماشين پیسې توفه ورکول شوې ده او کمپیوټر او انګلیسي هم په جریان کې دي. یو دوره فارغه شوه، یو دوره نور د جریان د درس وی لګیا دي. د پښتو پازو د شان ډیر صحیح ورته افزلسیا مراتیږي. هر نگازنه محافظین هم ډیر خبر خورتی سره کوي.
کارپوهان وایي چې زندانونه له آره ده که ښځینه دي او که د نارینه وو، د دې لپاره نه دي چې یوازې مجرمانو ته پکې سزا ورکړل شي، بلکې د زندان مقصد دا دی چې د ټولنې د یوې بېلارې شوي غړي هلته تربیه روزنې لاندې ونیول شي او اصلاح شي. نو ځکه خو په کار ده چې د زندانونو فضا وي تر هر څه د مخه انساني وي او هلته بندیان هغه که ښځې وي او که نارینه خپلو اړتیا وړ اسانتیاوو ته لاسرسی ولري. یو تن کارپو ډاکټر اکرم خپلواک پر همدې خبره ټینګار کوي.
هدف اصلی که په اسلامی اصولو که او گرو و دی قیز خطر چی اغا سره اصلاح سی متاسفانه افغانستان که دیتا اساسی پام نرنز سوی دی اغا سره چی پدی بندی خانه که ویدی پجه چی اصلاح سوی وی نور هم دوم را زوریده لیوی چی لیغه چخه حالات بتر وی. نو مهم هم داره چی دی بندی خانه لپاره باید دستی امکانات پر نظر کونی ولسوی چی اغا آلتا لدی خپلی مودی نه چې هر څو کالوی یو سالم روغ او یو مسلکی سړی راوځي چې حداقل یو څه زده کړي، خصوصا د خوندو پاړوند باندې او د ښځو پاړوند باندې مېرمنو پاړوند باندې اکثر سره ماشومان وي، اکثر په دغه یو حالت کې وي چې اول خو په اکثر ولایتو کې خزینه زندانونه نشته او که بیا وي هم په ډېر یو بد حالت کې. نو د دوی د راتلونکي ژوند لپاره او د دوی د اصلاح لپاره او د دوی د اولادونو چې ورسره دي باید د بندیخانه کې زیات سہولتونه ورته راشي او داس یو زمينه ورته مساعد شي چې دغه هر څوک راچلته موجوده وي، حداقل یو څه زده کړي. مهمه ده چې الته باید حرفوي پروګرامونه پر مخ لاړ شي، اکثر الته خیاطۍ یا ګلدوزي یا قالین بافي یا نور داس چې د راتلونکي ژوند تضمینه ولې شي، ځکه چې بیرته چراوزي کورنۍ یا فامیل او یا حتی خاوند په یغ سترګنه ورته ګوري، نو د ډیر زیاتو مشکلات سره یو په خطر باندې باید اساسي پاملرنه وشي.
موږ په افغانستان کې د خزینه زندانونو بد حالت د محبسو له عمومي امیر ډګروال امیر محمد جمشید سره شریک کړ. دا چې د افغانستان دولت د دغې ستونزې د اورولو او په راتلونکي کې په دې باب څه پلانونه لري هغه یې په باب تاسې وویل.
څلور دېرش ولایتونو کې څلور دېرش محبسونه د زندانونه د عناصر له خاطر هم لرو چې ځینې د ګذشت زمان له نظره او د دېرش کاله جنګ له خاطره وران شوی ده، په ښه حالت کې قرار نه لري، په بد حالت کې قرار لري. او خوشبختانه په دې دوه درې کاله وروستیو وختونو کې سه زندانونه ښځینه او مردانه له سره ودان شوی ده د بین المللي په استانداردونو کې. په آینده کې هم موږ پلان لرو چې ټول محابس په افغانستان کې چېشته په نوې ډیزاین کې د بین المللي په استانداردونو کې آماده شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د نظر خوندان په دې باور دي چې که د افغانستان دولت غواړي چې زندانی وګړي د جیل په دوران کې تربیه روزنې لاندې ونیسي او هغوی په داسې خلکو بدل کړي چې له خپلو بدو پښیمانه وي او د ټولنې د اصلاح شوو وګړو په توګه بیرته ټولنې ته ورګډ شي، نو پکار ده چې د زندانونو حالت ته جدي پاملرنه وشي، ځکه چې بندیان باید داسې فکر ونه کړي چې دوی له ټولنې رټل شوي کسان دي. عزتمنو اوریدونکو، اوس به هم له وکمی رشیدی څخه د ښځو په اړه څو لنډو خبرونو ته غوږ شو. په هلمند کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوی لاملونه ناوړه رواجونه، بې سوادي او په بدو کې ورکول دي. دا خبرې د هلمند د ښځو چارو رئیس فوزي علومي تیره چهارشنبه په هغه غونډه کې وکړې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه جوړه شوې وه. فوزي علومي ټینګار وکړ چې په بدو کې د ښځې ورکول، د کونډو په زور نکاح کول او د ډیرو پیسو په بدل کې د ښځو پلورل او تنکۍ نجونې د پاخه عمر کسانو ته ورکول هغه موارد دي چې د ښځو ژوند یې تریخ کړی دی. د دې غونډې یو بل ویناوال د هلمند ولی ګلاب منګل و. د ښاغلي منګل په قول د هلمند په ولسوالیو کې څه چې په لشکرګاه کې هم ښځو ته د زده کړې پوره امکانات نه دي ورکول شوي. په خوست کې د ښځو چارو یو شمېر فعاله مېرمنې وایي چې اوس هم په خوست کې د ښځو په خلاف ډول ډول تشدد روان دی. دوی وایي چې په بدو کې د نجونو ورکول، د بدل ودونه، اجباري ودونه او تعلیم ته د نجونو نه پرېښودل هغه ستونزې دي چې له امله خوست میشتې مېرمنې زیاتې کړېږي. د پښواک خبری اجانس له خبر سره سم په خوست کې د ښځو په چارو کې فعالو مېرمنو دغه اندېښنې د هغې غونډې پر مهال څرګندې کړې چې تېره اونۍ د خوست په ښار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې د خوست د ښځو چارو د ریاست پر چارواکو سربیره یو شمېر فعالو مېرمنو او په دغه ولایت کې د مدني ټولنو استازو برخه اخیستې وه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر نارینه له ښځو څخه په نه ملاتړ تورن کړل او زیاته کړه چې دغه تبعیض د ښځو د پرمختګ لاره ډب کړې ده. سیما سمر چې د لندې په دیر لسمه د جندر او بشري حقوقو په سیمینار کې وینا کوله په نارینه و غږ وکړ چې په سیاسي او اقتصادي ډګر کې د ښځو شتون له پامه ونه غورځوي. هغې وویل د ښځو له ګډون پرته د هیواد پرمختګ ناشونی دی. میرمن سمر افغان نارینه په دې تورن کړل چې د ښځو د ژوند بهتری لپاره لازمي هڅې نه کوي. عزتمن اوریدونکو، په دې هیله چې د خبرونې مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي له تاسو اجازه غواړم. خو که خپل خبرونې ته لیکونه را لېږئ پته مو دادی، په کابل کې زموږ پوستي پته ده 4141، په خوست او کندوز کې 1، قندهار 22، جلال آباد 4، او کومو له پېښوره لیکونه را لېږل هلته مو شمېره ده 0740 یونیورسټي ټاون پېښور. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه.
The mat lab.